Sunday Tangi.
دا ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دیونه په خبرونه کې په دې غږی کو چې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي
له کاله رانیول خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې و شي نه غځي کې د خوخني په زور ودور باندې شیدای پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي نه د سیوی چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشران عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي دا باید په نظر کې ونه نیسي د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کومې جنۍ ځان وژلی کوم ملک ځان وژلی زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی دا ستونزې باید لرې شي له منځه لاړې شي یو څه باید ځوان ښه شي یو څه باید کورنۍ ښه شي
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند رخيږي
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخت پورې چې درسو پر خود کفا شوی نه وظیفه نه لري هر څه کورنۍ را جوړ کړي مې ځان ته بیلا د کورنۍ ته محتاج وي په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تی اختیابل څه نشي کولای خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دینو زیاتره وخت په غره برسیر شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري موږ خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا ته ځینې وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکېږي سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسیږي
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کل شي چې حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي شک پرته یې موږ داسې څه نه شو ویلی او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ یې نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وی هغه څه خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني. نو سره دلیل وایم منطق سره وایم او بیا یو څه شکر د دغه پر ما د خدای رحم د جسمه مور او پلار او ورونه کورنۍ چې ما ټول د زما خبره ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبره باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد زیولحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث هم دا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجاد کولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه هم داسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده، مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه
کچری. یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د ستروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لوی ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې، په داسې وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزو پکې. د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیله وغوسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډورونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دی چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدای شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم کارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغو که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجي محمد نوم پرې ایښی، نږدې ملګري قاري ګل بولي، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولي علم اړوند په سپیس کلي کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایي، دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه، او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی وو او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی د زاړه ماین د دختونو زاړه کتابچه د هغه عمر حاصل او یې بره دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي د نهیلۍ ښکار وي د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي نهیلي شوي وي ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي ژوند ته وهڅوي مینې ته وهڅوي خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول موږ به د هغو پروپ لوستل او ایډیټ کوو به ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاده کولې او لیکلې به مې او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2020 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي یا مطالعې ته زړه نه کیږي دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي کتاب لوستلو ته وهڅوي او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولی شو دغسې یو کتاب ولیکو او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي ښې پرېکړې وکړی شي او د خبرې تنور خلک غوګونی سي.
تاسو مخکې هم په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګنور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د ځړمند د دښتنو ځړه کتابچه کې څومره وړي وړي خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرې د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنک د بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپل جوړ کړي. ډېر ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یو کرخه د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولای شي.
مننه سهار صاحب، که اوس د دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي. هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا دی په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
د آزادی میلمه.
رنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت سروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډېره موده یې په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګا صاحب هغوی خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد عمر ممتاز مې د هغوی د افغانستان د مشهور قضات نه یو و، د هغوی وظیفه قندوز کې و، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه موږ لاړو قندوز ته تقریبا څلور کاله زه کندوز کې وم. بیا همالته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلی.
تاسو کلن وی
په دغه وخت کې؟ زما یا کېدای شي زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې کندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، کندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت کلی و، هلته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد، خپل کور کې ماشومانو دپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد د هغه استاد ده، یعنی ښځه ده، نو دا د یو مولوي صاحب هلته قندوز کې، د هغوی عبدالدیان نومېده. زما یاد دی دغه مولوي، دغه لور و، دغه مولوي صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه طبعا هغه نه ما سره ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت و. هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشد صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې. دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې کولې، د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه، او داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت پاره بیا موږ لاړو میدان ته، او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو، هغه کوټیا شروع د وردګو ولایت مرکز کوټیا شروع و، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته کلی کې چې موږ اوسېدلو په هغه ځای کې، ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان، چې هغه پښتو کې دغه پنج کتاب غوندې متن ده، د نموز او عباداتو په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چپلسي کې ده پنجګانې. ما د رشید بیان، عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله. یعنی په هغه وخت دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې، د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله، یعنی مسجد ته، او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې و، د کورنۍ درسونه، د جومات درسونه، مسجد درسونه، د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر، دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې، د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرره شوې ستره محکمه کې، دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې، بیا موږ راغلو کابل ته. مقابل ته چې راغلم، زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې، چې د دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل موزیم سره، دلته هغه و، دلته محمود طرزي لیسه و، دغه مکتب کې زه بیا اول دلته، او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف مې دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتو مې هغه کودتا شو، لورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و، یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس، چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و، اول نوم یې کوچنیان انیس و، د داوخان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو. نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما دی چې ما کمکیان وانیس ته، ما د کمکیان وانیس ته ما فقاهي لګلې، هغه هم پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1952 کال کې و چې ما اولنې زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکان و انیس کې هغه تا چاپ شو. نو هغه ما د پر دې استاد او تاریخي خاطره وکنه زما هغه نه مخکې ته پاتو وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب دې دغه شان ډېر د سیم درلو د شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه مونږ تر هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مرکز من کور کې دغه وخت مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلستان سره نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې دا اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت هغه مخکې به د غیر دولت او غیر دولتي آزاد ورسپانې مجله او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شول جاوید او بلغه او افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غونډې. نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو او مجلد دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
شوه؟ همدغه دې له حده داد یو توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدای شي زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخبې زما سمت بدل و کنه خو زه په داسې یو ماحول کې زاغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ ځان مې غکړه کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیات سره ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه همدغه سي وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې یعنی په درشل کې و داسې یو خاص فرهنګي تحول رامنځته کېدل او دې سره سم به ما دا اوریدلی چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدلی چې مظاهرات دي او خم یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شوحق مجله و دغه کې خیر دی هغه شوحق مجله و نیز دغسې طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دی چې دغه د شفیق صاحب او د هویدا اکس هغه کده و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د دې کارتون هغه کده د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خپل خو په هغه کې کوچنی و مظاهره کې مګر ګټنه دې کړی خو زما اوریدل مو دا مې لو اخبارونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک زرنیوار کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تله کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه او مثلا د بغمن دی بیا دغه نه وروسته از ما قبله غاس بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبله غاس تبدیل شو
او تب نه نه لیسه ده ما سه پنځم صنف هغه کې ومره دغه نو ست کابل نه بیا چې بګرام ته لاړو بګرام عمل ته تقریبا هغه و د نږدې و کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په هغه وخت په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورسپانه و پروان کې هم د پروان ورسپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورسپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د داوطان وخت کې دغه شو د کانکور چې د اتم سه شاګردان کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه وړي کو به تلل نور مکتبونو ته بیا زه کانکور میں پاس کر زما ډیر شوق و چې زبا ابو حنیفه مدرسې ته وزم چې کابل کې شرعی مدرسه و زما ته ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کې نه زما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنگار شه ته څه شي غواړي څه شي مال زه غواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا هغه نه وروسته زه غواړم چې شاعر شم او یعنی لیکونکی وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وې چې د وزارت معارف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب شاګردان هغوی ته تلله یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې دغه زما خیال دی چې پنجشنبې ورځ و د سور اومه نیټه و زه نهم صنف کې زمونږ اول یو میاشت تېر شوی و د درسونو نه په دغه کې دغه وخت کې د سور کودتا وشو مونږ صنف کې و زمونږ مدرسه مکتب هغه کې و اندراوي کې کابل پل باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عایشې درنې لیسې مخکې مخامخ نو دلته هغه شو د سور کودتا یو ټکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیبان دی وته یو داته پښتني تر دیبان کو پنګ سر نګار پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شوخه ته فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دی ولس بجی وی نو اول ځل ما پښتون کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل هغه اوس نشه افغانستان کې او بل خامو دا مې اکثر کلاشنکوف مې بجون کې دلته ولیدا اول ځل چې ما ټک او ددل چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وی چې نوی ځای ته ځی ماشومان نوی کور ته خوشاله وی ومن تاسو څنګه
کندوز نه زما شخصي دوه حالت حالت یو دا چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه نه مونږ وتلو که نه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینی وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سره وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پاس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم دوی کور لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و زه هغوی کور ته بیر دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده هغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و د کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسو به هلته نه ځئ نو ډېر ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د سور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د سور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولر ته داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چې راغلی استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ته دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه زه او دلته ابول فرق زرنګار کې د مجلات او د ورځپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله شران د ټانک جوخت بالکل غسر د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسکر سره من سمون دغه نو یو له حس ماته دار احساس شو جنان سروان سي په هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه جکوب لیدل او خصن کمه چې لښنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې چې کتل اوس پورې
اغه حکومت چې د سور په کورتا په نتیجه کې وخت ورسید اغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدل حالت تاسو وایم اکثر دا چې د انا ورسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس ده ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سی رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره او خلک بی بی سی او بی بی سی رادیو د خبرانه رادیو او کلم د مسکو نه هغه خدا خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کول باور نه درلوده نو د بی بی سی حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زموږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډېر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا داسې اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره هغه نه وو ارخنه لګول د اخبار د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تازه ما خپل مازمایت دي چې زمون کور کې سه عام او تیوست و سیګورم هغه عام عام کې عادي کتابونو ان دې ته مونږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه د نه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونو او کلم چې د کتابونو بیا څه وخت ورسره هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونو او دا ټول عادي کتابونه وو حتی زما دې چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خبرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی او راست رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال اوس ما خیر دی زما یو ملګری د وروسته وخت د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نو مې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وی چې وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و دی وهلو نه او د شنجې نه د تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویریدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دې چې ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي له حالت ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
راته بیا تقریبا درس لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربن ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر رخصتۍ لپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لیک اخوا غربند خود د سلور سرور ولسوالګان دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخو پارسا او د شیخ علي هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه د بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي وو د حکومت پر ضد آوازې وې. بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو. یعنی خلک دا ما خپل دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو. یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته او دا کالم تیر شو د لسم صنف. بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې دی جدي په میاشت کې د شپږم جدي هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو. او دلته تاسو ته یو خبره وکړم سرمان صاحب دا کې دی چې مهمې لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته. د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوې وه اعلامیه خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تازه پردې هغه کوي د اسلامین وخت وو شو او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جدي هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوي وو او زما قبلغا صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې ما کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت کې هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خپرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې و چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې. بیا د یو لسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زه بیا زبندی شوم دی زیونی ول شوم بیا خبره ډیره غشوک دانه بیا خبره شیخ درک خات کې وظیفات شوم بیا بل چرخی ته لاړم.
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا به هغه کې وم د اول تر اخره پورې بل چرخی درېم بلاک کې وم.
د پلچرخی کې یا تر پلچرخی مخ کې کله چې په خات کې وای تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و شکنجه شوي وی تاسو خپله قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوی نه شوی څنګه؟
والله متاسفانه دغسې او دا ډېر دردونکی هغه د جناب سروان چې متاسفانه هماغه لړۍ د شکنجو وهلو اوس پورې هم افغانستان کې دوام لري. اوس همداسې حالات چې زه خپل حالات اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اماغه زما خپل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونیول شم د اقامت د ګرو له خوانه چې په هغه کې د ټوټه تاسو یافته کسانو د پانتوم مالکان وو یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان د حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقت د قوت دی هغه تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لیک پاتې و یخ هو دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره دا یعنی دغه تړلی و دا اول نه وسمست نه و آخر نه کنه چې قوي شي بنچه غوندې کنه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوتان ښې و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کزه وهلم ما دې چې وخت دا په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم.
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسېدې که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وای څو وخت له وطن نه ووتی؟
زه چې غنه وتم په چرخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی ته لاړم قربندو ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه هم دي خاني سره دغه ژوند دي وطن حالات سره زه ټول او مخار کې تیر شوی اوس بل رقم ژوند وو نو البته چیزا خدمت خپل قسم کاری کړی جهاد کې برخه اخیسته و چې مجاهد و التزم کور مغه نو بیا البته یو کال تقریبا زغه پات چې فرنګي کارونه میکوله جبهه کې دی طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان سیب شته کېدی چې دا د باور خبره نه یې زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوی دی بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال وروسته قبلغان مې راته وویل چې ته اوس حالات هغه کېږي ته خپل درس دوام ورکه نو زه بیا لاړم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پوهنتون چې نوی تاسیس شوی وو او درېمه دوره وو دلته مې امتحان ورکړه او پوهنتون سره سره هم درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتی و که محصلین گروپونه و چه منگ افغانستان تا تللو یعنی اغا دی پارا مجاهدین سر مرستی دی پارا او فرنگی کارون دی پارا بیا دلتا می لسانس دوره تسره شو بیا دلتا دا فرصت و اسلام باد که اغا وقتی چه منگ افغانستان خلق خواری کشتی جناب سروان سیب دلتا بیا جو بیز دکره دا بیا زمان پا جوند که بل تحول و کنه یا پا هر لحاظ بنده چیز مام تا نور خلق نور و دی نور و هوادون و محصلین و منگ سر و مثلا دی مختلف هوادون و مختلف محل و کتاب خانه و درس و استازان و دلتا نوی آغا و زمان و دی جود دی دید و دی لید و فوق نور هم آغا شو بل بیا بل تحول زمان پا جوند که رامنس شو پا دغا اسلام آبا پا دی پانتون فاغا که با چاپریال که پا محید که نوی کتابون سنو آشنا فلسفه بیالتا تا ما مخی فلسفه نو لستل زمان پا مقرر دی آغا که فلسفه مقرر و زمان تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسی ژبه مونږ باندې اجباری و هم مو پنتون په انګلیسی او په عربي دوار ده د تدریس ژبه او پنتون کې نوې تجربه و دا دامه زکه د ژبه د اردو خپل زده شو یعنی باره کې دا نو دا یو مرحله و بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پنتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نو وروسته سو کال زو استاد مو د افغانانو د افغاني پنتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درسرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټر شاکردانو دغه نه د چیزونو ارزونه اوسه کوم بل مې زما د دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دا غد کمپیان و دیس نه شروع شو تر دی مکتب په مکتب کې دی دیواری جریده دغه مدیر و دریو ما هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان دا زما بل اهتمام سیاسی مسائل ز په انتخاباتو کې په آخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي اعلی ټیم اول معاون مون پته په ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما غونډه او برخه کله دا یو بل سره کېږي یعنی متوازی هم زی کله دسی ظاهر کده شکا کی جدا کی خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخری خبر کوم زوانانو ته جناب سروان سے چې دا شی بل وستله خدا نو یو استاد یو وخت مونږ ته پونتون کده خبر کړو میسی استاد او د الزاد مونږ ته اول چې سو کې او کس یو شی به یو شی به زدې هغه یو کس دې کدوی دوه کس هم دسی نو د شی به کده زما تجربه ده د شی به ز کولو کې کنه
تای پتا باندی پیدا کرے در کما پوها رس خفل رزا کرے چیمی نختای پتا باندی پیدا کرے در کما پوها رس خفل رزا کرے کما پوها رزق پل رزا کڑے